السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرې کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني تاجمل و در سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې شننې او مرکې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي
اول د خبرونو سرټکی افغان طالبانو د خپل مشر ملا منصور وجنه تایید کلاو د خپل نوی مشر انتخاب وکړ نن په پیښور کې وسلوالو د اف سی ځواک درې اهلکار وژلې دي او ملګرو ملتونو او امنیسټي انټرنیشنل په عراق د عراقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال ضد تحقیقات دی وکړي او اوس د خبرونو تفصیل افغان طالبانو د خپل مشر مولا اختر محمد منصور وجنه تایید کړو مولوی هیبت الله یې د هغه ځای ناشته وټاکه طالبان نن رسنیو ته یو اعلامیه استولې چې وای سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب د یاد دلې مرستیالان دي اعلامیه زیاتوي چې د نوی مشر او مرستیالانو ټاکنه 13 ورځ په نامعلوم ځای کې د رهبری شورا په غونډه کې شوې و په اعلامیه کې دا منل شوی چې مولا منصور د تیر خلیفہ ورځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي ډرون کې ووجل شو مولا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر ټاکل شوی وو چې د مولا عمر د بلینې خبر پډاګه شو د دې ورسته د طالبانو نه یو ډله هم جدا شو افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په روغه جوړه کې لوی خنډ وو بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن وای د مولا اختر منصور وجل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره خامخا برابر کړه نو مولوی پرون د کندهار د سفر پر مهال ویل په کار دي چې افغانان د دې حالاتو نه فائدہ واخلي جنرال نیکلسن زیاته کړه
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President
They way دا ډېر مهمه ده چې مولا منصور وجل سو ځکه هغه د سولې پاړه د ولسمشر غنی او د افغانانو لغښتونو سره مخالفت شوډلی وو او سولې رد کړې و دا چې هغه وژل سو موږ هله منج چې وسلوال به خپل وسلې پر مزګه کشېږي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسه سره به یو ځای شي
په یاني حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف به ډرون بریدونه جاری ساتي نن په پیښور کې نامعلوم وسلوالو په ډزو د امنیتي ځواکونو درې اهلکار وژلې دي د پیښور د پولیسو مشر اس اس پی اپریشن عباس مجید مروت مشال ریډیو ته ویل پیښه د پتنګ چوک سره نږدې د فقیر آباد تانې په حدودو کې رامسته شوه چې پکې درې موټر سایکل سورو د اف سی په یو ګاډي ناتار ډزې کړي او په نتیجه کې یې د اف سی ځواک درې اهلکار وژل شوې دي د دې پیښې ذمہواري لا تر دې دمه چا نه منلې ریپورټونه وايي په پاکستان کې پوځي عدالت د سمندري ځواک هغه 15 افسرانو ته د مرګ سزا ورولې چې په کراچۍ کې د بیړیو جوړولو په یو مرکز یعنی ډاک یارډ وسلوال برید کې لاس درلوده دغه پیښه چې د 2014 کال په سپتمبر کې رامسته شوې وه په کې د سمندري ځواک یو افسر او درې بریدګر وژل شوی وو ریټایر میجر سید احمد پرون وویل چې د هغه زوی لیفټننت حماد احمد هم په دغه 15 افسرانو کې شامل دي نو مولوی زیاته کړه چې د دې 15 واړو کسانو خلاف د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د اړیکو بغاوت سازش او دغه ډاکیار ته د وسلو وړلو جرمونه لګول شوې دي سید احمد وویل چې د زوی خلاف منصفانه مقدمه نه ده چلول شوې د حماد احمد وکیل ویلي د دې فیصله خلاف به اپیل کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغان چارواکي وايي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وجلې ده د هلمند والی ویان عمر ځواک رسنیو ته ویلي مولا مزمل د مای په 28 نیټه په مارجی ولسوالۍ د زخمی کېدو ورسته مړ شوی ده په همدې حال کې د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مولا مزمل او دوه نور کمانډران قاری فدا محمد او مولوی حمید د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوې دي خو د طالبانو ویان قاری یوسف بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجی مولا عبدالمنان اخوند نومیږي او غژوند دی پرون هندي پولیس وویل په کشمیر کې په یوان خطه کې د پاکستانی وسلوالي ډلې جیش محمد مشر وجلې ده د هند تنظیم لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یاد ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او د هغه یو ملګری د تیر ګول په ورځ په سرینګر کې په یو پټنځای کې وواجه پولیس دا کوي چې دا دواړه د پاکستان اوسیدونکو دي پولیسو د ځای خلکو هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې دغه دواړه کسان د پولیس په تحویل کې وژل شوي وو. د امریکایي سینټ غړو پوښتنه راپورته کړې چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. دا راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دې پوښتنې جاج اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نیشا ډیسای بیسوال پرون د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل دوی تل د ایران سره د ورکړې راکړې په لړ کې د بندیزونو په حواله خپل موقف هند ته واضح کړی دی. هند تیرګل پورز د ایرانی چاه بهار بندر د پرمختیا لپاره د 1500 میلیون ډالر ورکول ژمنه کړې چې په نتیجه کې به هند ایران افغانستان او منځنۍ ایشیا ته تجارتي رسایي ترلاسه کړي. دا مهال یادو هیوادونو ته د پاکستان له وجه هند رسایي نه لري. او بل خبر دا چې ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د روانې میاشتې په شلمه نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت استعمال پلټنې دی وکړي. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د ادارې ویاند روپرت کولویل ویل عراقي حکومت ته پکار دی چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال بې پلوه شفاف او موثره تحقیقات وکړي. په یاني حال کې امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې ویلي چې دوی د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت بې درېغه استعمال اندېښمن کړی دي او په دې کې د ککړو کسانو خلاف د منصفانه مقدمه وچلول شي. د یادونه وړ ده چې د مای په شلمه د شیا مولا مقتدا الصدر د پلوانی په شمول ګڼ شمېر مظاهرین د احتجاج پر مهال د بغداد گرین زون ته ننوتل خو امنیتي ځواکونو په ډزې کړې وو. په کې څلور کسان مړه او خوښه شپږ نوي جوړ شوي وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه وسترته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د کرنسی بایو موسم حال اوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 10 پیسې خستل کیږي او 105 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 110 روپۍ او 110 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 153 روپۍ او 153 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان طالبانو مولوی هبت الله د نوي مشر په توګه اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان ویلي دي چې د ملا منصور وژنه ډیره مهمه وه ځکه چې هغه سوله رد کړې وه.
This is very important because Mulla Mansour refused the peace overtures of
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې ځای ځوانانو پولیس کې د تعلیم پاړه د پوهاوی راوستلو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی.
کور کور ته دا اواز رسو، دا پیغام برسو چې قلم راوخلو، کتاب راوخلو، امن خور کوی.
په دې خبرونه کې د یو ځوان نابینا پښتون شاعر حالم درکو.
د زړه په ویرانه کې مې جوړ شور نشي جانانا، نور ستا د محبت را پورې ور نشي جانانا، تصویر را لرا کو هر کې دای را ته ویل، د کلی په لوګو کې درنه تور نشي جانانا.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. طالبانو د مولا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه او مولوی هبت الله اخونزاده د نوي مشر په حیث اعلان کړ. د طالبانو لخوا نن رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې تایید شوې چې د دوی مشر مولا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شو دی. د خبر پاڼې لمخه د رهبری شورا غونډه پرون په نامعلوم ځای کې وشوه او مولوی هبت الله د نوې مشر پتوګه اعلان شو. د شورا له پریکړې سره سم د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی سوی سراج الدین حقانی او د طالبانو د پخانی مشر ملا محمد عمر سوی مولوی محمد یعقوب د مرستیالانو په حیث ټاکل شوی دی. په دې اړه د مشال لیډیو خبریالې رابعه اکرم خان د سیمه ایزو چارو لپو رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې. رحیم الله یوسفزی د مولوی هبت الله پاړه وایي
په افغانستان کې د کندهار د ولایت اوسیدونکي دي او د ولسوالۍ ریګستان ده. دا نورزی دی په کوم باندې او د ده پلار یو عالم دین و او دی په خپل یو مذهبي عالم دی او دی بیا هغه چې کوم پخواني کسان اولین کسان چې کوم طالبانو تحریک کې شامل شوي دی په هغه کې وو او دا ملا عمر سره دی کار هم کړی دی هغه سره یو ځای ملګری وو او دا چې کله طالبان حکومت جوړ شو دې په کې بیا د نظامی یو قسم لقاضی وو چې کوم هلته کې دا دغه طالبانو خلاف چې چا شکایت په وکړو څه خبره به وه نو ده به د هغې مقدمې اورېدلې دي. د هغې عام قاضي نه و بلکې طالبانو یو نظامی د قاضي وو په جلال آباد کې او په کابل کې. او بیا چې کله طالبان حکومت ړنګ شو امریکای حمله وکړه 2001 کال کې نو دې بیا پاکستان ته راغلی او د هغې نه مخکېم کړی چې شوروي قواو افغانستان باندې برید کړی وه قبضه کړې وه. هغه وخت کې هم د کډه راغلې وه بلوچستان ته پاکستان کې په کوټه کې رهایش کړی و دلته په یو مسجد کې په جومات کې امام و. او بیا چې کله طالبان حکومت ختم شو نو دوی پاکستان ته راغلي او طالبانو په تحریک کې بیا دی مختلف چوکو باندې پاتې شوي. خو کله چې ملا اختر منصور بیا امیر وټاکلی شو 13 کال نو بیا دی ډېر لکه مخکې لاړ او دی بیا نائب امیر وټاکلی شو. دی ملا اختر منصور ډېر نږدې ملګری وو. د ده عمر تقریبا 50 کاله به وي او دا ده چې ده اوس تقریبا سواخ نه خو ده طالبانو دغه چارې دا مخکې بوتلې نو ده اوس یو قسم نه تجربه شوې ده په دې کار کې.
سر د سولې لپاره کومې خبرې اترې کیږي نو دې د سولې خبرو اترو لپاره څومره حمایتي دي او ستاسو په خیال څومره اهمیت لري؟
دا خو چې کوم شورا فیصله کړې وه او ملا اختر منصور د هغې مشري کوله چې مونږ د افغانستان حکومت سره د امن خبرې نه کوو. دغه حکومت مونږ نه منو. دا حکومت بې اختیاره دی. نو دې کې خو دی هم شامل و په هغې مشوره کې په هغې فیصله کې. او دی د ملا اختر منصور چې دونه نږدې ملګری و د هغه یا مشیر یا مرستیال نو ده هماغه سوچ دی هماغه نظر دی. ما په خیال مند دی په دغې پالیسۍ کې به څه بدلون را نه شي او دوی به بیا د افغانستان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي.
تاسو په خیال د طالبانو په مختلفو ډلو کې د شخړو خبره کېږي؟ پخواني مشر ملا منصور چې کوم وو نو هغه په وخت کې هم داسې مسلې را مخته شوې کله چې هغه ټاکل کېدو نو تاسو خیال لري چې د دې ټاکلو سره به هم داسې څه شخړې وي؟
نو هغه اختلافات خو په خپل ځای باندې دي او دا اوس چې دی امیر ټاکل شوی دی نو یو خو دا اعتراض کېدی شي چې دغه رهبری شورا 13 کال هم فیصله کړې وه ملا منصور ډېر زر په تاده کې امیر ټاکلی وو او اوس هم هغه کار وشو. همدغه رهبری شورا هغې به فیصله کړې ده او مختلف د دې چې کوم غړي دی د رهبری شورا هغه خو ډېر خواره واده دي څوک افغانستان کې یا پاکستان کې یا په قطر کې. نو ما په خپل منځ کې اعتراض وکړم چې په کار دي چې نورو ډېرو خلکو سره یو وسیع مشوره شوې وي. دا لږ کسانو ته په کار نه چې دا فیصله کړې وي. بل دا خبره هم ده چې دغه د ملا محمد رسول چې کوم ډله ده هغه خو مخکې نه د دې ملا منصور مخالفت کوو او دا شیخ عبدالله منصور په ډله کې وو. نو اختلاف خو اوس هم شته او بل هغې سره ما په خیال باندې په دې کې مشوره هم نه ده شوې چې دا نوی امیر ټاکلی دی. نو اختلافات په خپل ځای باندې موجود دي خو زه فکر کوم چې ملا محمد یعقوب ملا عمر زوی چې هغه نایب امیر ټاکلی شوی دی نو د هغه نه مو دا توقع کېږي چې هغه کوشش وکړي او دغه اختلافات ختم کړي. د هغه زیات خبره منل کېږي د هغه محبوبیت طالبانو کې زیات دی نو دغه به هغه هلې ځلې کوي. خو دا به کتلی شي چې دغه چې کوم مخالف ډله ده هغې په دې باندې قانع شي او که نه ځکه چې هغې سره مشوره نه ده شوې.
تاسو د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی مرکه اورېدله چې زموږ همکارې رابعه اکرم خان ورسره کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان ویلي دي چې د ملا منصور وجل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه موقع برابره کړې. جنرال جان نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. دا خبرې نوموړي تیره ورځ کندهار ته د سفر پر مهال کړې دي. چې پاړه نور حال د مشال ریډیو خبریال محمد صادق رښتینې راکوي.
جنرال جان نیکلسن وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف وو. دغه امریکایي جنرال د سیشن په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی وو او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت را رسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دوی وایي دا ډیره مهمه ده چې ملا منصور ووژل شو ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سولې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل شو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوال مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته بخ کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به ورباندې درانه او ځپونکي گزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته راهنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن به وڅ ګزار نه کړو. ستاسو ستاسو ولایت خالي او هیڅ نو تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وجل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان ویلي دي چې د ملا منصور وشل کېدو افغان حکومت ته له طالبانو سره د سولې ښه چانس برابره کړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کله خوالی او کله بیا هم کړکېچ تر سترګو شوی دی. د کارپوهانو په وینا په بلوچستان کې شوی ډرون برید او پاکستان ته د اف 14 الوتکو د ځنډ له کبله یو ځل بیا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون لیدل کېږي. دا چې په داسې حالاتو کې پاکستان څه ډول لارخ پلوی په دې اړه درابیا کرم خان دا ریپورت اورو.
د کاربوهانو په نظر چې پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د تیرو څو لسیزو راسي د کړکېچ سره مخ دي. کله دغه تعلقات ډیر ښه شي او کله د یو سپی خلامل پکې تاوتریخوالی راشي. لکه کله دا په قبایلي سمو کې ډرون بریدونو، کله سره له چیک پوسټ غوندې پیښې په ابتراباد کې د اسامه بن لادن وژنې، سخ کار د اف 16 جنگي الوتکو لپاره د امداد ودرولو او اوس په بلوچستان کې د یو ډرون برید په نتیجه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په نخښه کولو غوندې پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ودې ته نه پرېږدي. امریکې لپاره د پاکستان پخوانی سفیر نجم الدین شیخ وایي چې د بلوچستان په دالبدین کې د افغانستان د طالبانو مشر په یو ډرون برید کې وجل نه صرف طالبانو پورې د رسایي پیغام دی بلکې پاکستان له هم پیغام لري. د ده په وینا چې د دواړو ملکونو تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی خو دا به اوس کتل کېږي. که خبرې اترې کېږي نو نتیجې به یې څه وي. دی وایي
طالبان کو یہ ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ
امریکې لخوا طالبانو ته دا یو پیغام دوړلو کوشش شوی دی که تاسو خبرو اترو لپاره نه تیاریږي نو موږ به صرف په پولو او قبایلي سیمو کې نه بلکې نورو ځایونو کې هم که هغه افغانستان وي او که د پاکستان سرحدي سیمې او یا که پاکستان کې هم وي موږ به مو لټوو. دا اوس چې کوم برید شوی نو دا خو د پاکستان دننه وو او دا نشي ویل کېدی چې دا پولي معامله ده. نو دا پیغام موږ له هم دی او طالبانو له هم او زموږ لخوا به دا کوشش کیږي که طالبان خبرې اترې نه کول غواړي نو زموږ ملک کې دی نه اوسي. اوس به ګورو چې دا موږ څنګه مخکې بوتللی شو.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وایي چې د تاوتریخوالي سره د امریکې لخوا پاکستان ته امداد ورکولو باندې اثر پرېوتی شي.
پاکستان فوجي قابلیت باندې به اثر وغورځېږي ځکه چې د امریکې امداد فوجي امداد راته هغې کې زیاته برخه د امریکې خپلې پیسې وې. پاکستان پکې لږ خپل یو برخه وه. نو هغه اوس پاکستان نه شي اغشتې زما په خیال دی او نه دغه شته سر وسایل فی الحال داسې شته دی. نو فوجي قابلیت باندې به داسې اقتصادي امداد باندې به مغوي اوس څه نه څه پابندۍ لګوي څه نه څه شرایط کې اچي او د اقتصادي تور باندې بل پاکستان ډیپلوماټیک پریشر بم په پاکستان باندې راځي په افغانستان اړخ نه راځي نو دا یو مشکلات خو پاکستان ترپی
د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک وایي چې د امریکا او افغانستان لخوا په پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایي فشار دی د زیاتوي
تاسو په دې ډول چې څنګه خلک چې چیرته کې خو ما د خلک چې هم امریکای سره بلی ځنو کې ستر ازلي خو د افغانستان او طالبان او مملکتي به چین غواړي چې پاکستان د دې خلاف کوي عملیات اوس ادا به ځای چې پاکستان هم جو کوم خدا دې ما دې هر څه زما دې واسه نه خدا کته دې چې زه کته بن لادن نواله مولا عمر نواله تر مولا منصور پورې دا ټول خلک چې هم په پاکستان کې وجلې کیږي په دا پاکستان پوزیشن لږ کمزورې کوي نه نه چې بالکل خطر خو کمزورې کوي نو زه ګورم چې پاکستان سره آرګومنت راولي
یا د دوی د اتوار په ورځ د امریکې لخوا ویلې شوي وو چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وژلی دی. دې لړکې پاکستان د امریکې سفیر ډیوډ هیل خارجه چارو دفتر ته غوښتی وو. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو خصوصي مرستیال طارق فاطمی نوموړي سره د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې امریکایي ډرون برید د پاکستان سلامتیا او د ځمکنۍ خودمختاري خلاف ورزي ده.
په قبایلی سیمه کرم ایجنسی کې د کرم سټوډنټس ارګنایزیشن په نامه د ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه په خلکو کې د پوهې راوستلو لپاره یو کمپین شروع شوی دی. د تنظیم غړي وایي منځنۍ کوزه کرم به د دوی په ترجیحاتو کې وي ځکه چې هلته د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله تعلیم ته سخت زیان رسېدلی دی. په کرم کې تر یو سل زیات سکولونه د ترهګرۍ په پیښو کې اغېزمن شوي دي. نور حال د طارق اورکزی په دې رپورټ کې اورو.
د تنظیم یو مشر محمد سلیم وایي چې په سیمه کې دغه مهمه لدې لپاره شروع کړی چې خلکو ته دا ورخودل شي چې کامیابی په ټوپک نه بلکې په قلم ترلاسه کیږي
او دا به ان شاء الله مو کور کور ته د اواز رسو د پیغام بر رسو چې قلم راوخلو کتاب راوخلو امن خور کوي او مونږ ته صدر سره یو تعلیم ډیر اهمیت ته مطلب ټولی نړۍ سره ځان برابر کوي او شعور په ځان کې راول خپل بچو ته تعلیم ورکوي.
په سیمه کې د تنظیم لخوا دغه مهم د پیر روزنه شروع شوه دی چې دا به تر لسو ورځو پوری جاری وی. د تنظیم یو بل مشر ویدولہ بنگش مشال لوډیو توای بسیمه کې د تعلیم په اړه د خلکو رهنمایي ډیره زوري ده ځکه چې ډیر خلک داسې دي چې هغه په دینه دی په هچ د تعلیم سره اهمیت ته
او ډیر سکولونه ډنګ دی د غوې ودانې کار به شروع وی سکی او سکی نه ده شروع نو مو دا غوړو چیرې د خلک بغیر د قلم نه پاتې نشي او لکه سوره مو ودرځي د سوره مو خراب شلو بکی مو خرپېدل نه غوړو او ار بچی ته قلم لوس کې ورکول غړو او د خپل سکوم علاقہ د خکولی کورما د نوره په دې باندې رخانه کول غړو.
تعلیم محکمه د ریکارډ تر مخه د کورمې په سرکاري سکولونو کې دا وخت 15000 زیات ماشومان سبقونه ترلاسه کوي چې په دې کې تر 20000 پرې زنانه زده کوونکې دي. د تنظیم غړی محمد یوسف مشال لوډیو توای موږ هر کال دغه مهم چلوو چې د دې یو غټ مقصد دا هم دی چې موږ هغه خامیانې په ګوته کړو کوم له وجې دلته کې د تعلیم وضع خرابه شوې ده.
ان شاء الله تعالی موږ د ایجوکیشن کمپین سره دا کمپین مهم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سمرہ خراب تھی سمرہ غرضے دلے دی سمرہ نقصان متراسی اور مزید سے کول پکوڑ دی سے اصلاحات کول دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی
واضح دی وچ کورم سٹوڈنٹس ارگنائزیشن تیر کالونو کی ہم دا قسمت تعلیمی کمپائنوں نے چلولی وو چدو دی پو وینا د سیمی یوش میر ماشومانو تاترے تعلیمی گٹی رسیدلی دی. طارق کورگزے مشال ریڈیو پیخبر.
د خیبر ایجنسی د زکات او عشر محکمه وایي چې فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمو د زکات فنډ نظام بحال کړی دی او د خیبر ایجنسی د ولس لپاره هم دغه فنډ لیږلې دی. دی وایي د کمیټو له لارې به دغه زکات حقدار کسانو ته ورکوي او د ناروغه کسانو علاج به پی هم کوي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د زکات او عشر محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمو د زکات فنډ جاری کړی دی او خیبر ایجنسی ته هم خپل برخه را لېږلې ده او دوی غواړي چې مستحقو خلکو لپاره ورکړي او د دغه فنډ د ویش لپاره په کومونو کې کمیټې جوړې کړې دي. په دې حکله د خیبر ایجنسی د زکات محکمې چیرمین ملک ظاهر شاه مشال ریډیو ته وایي
سره 90 لک روپیا پن رغلی د خبر ایجنسی لپاره و د مونږ سره دلته شپږ اتیا کمیټې دي په دا باندې مونږ تقسیم کړو چې په دا کې څه مدرسو لور سي څه د هیلت فنډ وي څه د ګزار الونس وي څه د ماشومانو سکالرشپ وي.
خو بیا د جمرود سیمې یو مشر سرور پریدی وایي چې د زکات په حقله مستحق خلک خبرول د ستاینې وړ کار دی، خو اکثره دغه فنډ د زنډ ښکار کیږي.
مونږ یې اپریشیټ کوو، خو سره دغه چې د ذمہواری په کار چې خپله ذمہواری بیا سره پوره کړي. خو چیرمین صاحب ذمہواری چې کومه ده اداو چې اته میاشتې ته روپۍ څنګه پاتې ته اوسه پورې چې اته میاشتې کې تا تقسیم کار نه کړو د کلیب شپې بیا.
یو بل مشر عدیل رشتین وایي چې حکومت له پکار ده چې د زکات دغه فنډ کې اضافه وکړي.
خلک ډېر بې کوره شوي دي، نو ټول پاکستان یو شانتې نظامي دلته یې ډېر ډبل کړه، دلته یې ډېر یو په درې کړه یو په پنځه کړه چې دا شی ښه شي د خوارانو کار وشي.
د خیبر جنسۍ د زکات او شر محکمې چارواکي وایي چې مستحق خلک په جمرود او پیښور کې د دوی دفترونو ته ورتلی شي او دغه فنډ ترې ترلاسه کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي په صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکې کوي چې باید دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکوي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر وایي چې د ځایي حکومتونو د نظام پیاوړي کولو د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. په دې موضوع د هارون باچا د رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پیښور کې د یو پریس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیاتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې ژر تر ژره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پیښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړه چې مشر یې د پیښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوی دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وو چې ما 43 ارب روپۍ ورکړي دي، دا بالکل غلط بیانی کې، ځکه زه د پروینشل فائنانس کمیشن ممبر یم. په دې 43 ارب روپو کې 13 ارب چې کوم دي هغه یو ځل خپل ایم پی ایز لا او منسٹرانو لا ورکړي دي، او دا کوم 30 ارب چې پاتې شوي نو دې نه هم 50% کټ په ڈسٹرکٹ گورنمنٹ باندې لګول دی، 50% په تحصیل ناظمینو باندې، او 70% کټ چې کوم دی نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی دا کوم د 43 ارب روپۍ چې زوتی په دې کې 10 ارب روپۍ هم دوی نه ورکوي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټولو ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسي خپله کړې ده.
پېښور کې او شانګلې کې د نمزکې آسمان فرق دی، بلکې خو د هغې باوجود چې کومه طریقې منې پېښور له پیسې راځي په هغه طریقې شانګلې له او چترال له هم راځي. چېرې دی کې به ایجوکیشن ته څومره پیسې ملاویږي، هیلتھ ته، بیا دغه شان دي روډز دي، واټر سپلای دي. نو تاسو په خپل کمپیرزن کولای شئ چې د شانګلې ضروریات بل څه دي او د پېښور ضروریات هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پښتونخوا عوام ته، د پاکستان عوام ته، د پروینشل ګورنمنټ مکمل طور ایکسپوز کړو چې د روب قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پښتونخوا کې د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع تحصیل او کلیو په کچه حکومتونه جوړ شوي دي. د دغه ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پښتونخوا د صوابۍ تحصیل نائب ناظم گوهر خان وایي دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي، خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
مونږ سره بشته فنډونه را کړی دي خو اختیارات کم دي. اختیارات زمونږ ټول ټی ایم او سره، بل اسسټنټ کمشنر سره، بیا اوس په ټینډری کېږي. مونږ هم څه په مصیبتونو هغه دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلج کونسل او ناظمین چې دي نو هغوی ته څه فنډ منځ لایق نشته هغې غریبانانو. نور خو هل د بلدیاتو دی چې څه وي نو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخته کېږدو، خو له ډېرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پېښور کې د جرمن حکومت لیوا هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکاره کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پېښور خبرېدونکي ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د را روانې جون میاشت پر درېیمه نیټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
د هارون بچا رپورټ مو اورېده. اورېدونکو اوس په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د منور شاه نه بلند خبرونه وورو.
افغان طالبانو د خپل مشر مولا اختر محمد منصور وجنه تایید کوي. مولوی هیبت الله یې د هغه ځای ناشته وټاکه. طالبانو نن رسنیو ته یو اعلامیه استولی چې وایي سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب د یاد ډلې مرستیالان دي. په اعلامیه کې دا منل شوی چې مولا منصور د تیر خالی په ورځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي ډرون کې ووجل شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن وای د مولا اختر منصور وجل کېدو افغان حکومت ته تا د طالبانو سره د روغ جوړې لپاره خامخا برابر کړه. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال ویل په کار دی چې افغانان د دې حالاتو نه فائدہ واخلي. نن په پیښور کې نامعلومه وسلوالو په ډزو د امنیتي ځواکونو درې اهلکار وجلې دي. د پیښور پولیس چارواکي وایي دا پیښه د پتنګ چوک سره نږدې د فقیر آباد تانې په حدودو کې رامنځته شوه چې پکې درې موټر سایکل سورو د اف سی په یو ګاډي ناتار ډزې وکړي. تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستې. پرون هندي پولیسو ویل په کشمیر کې په یوه خطه کې د پاکستانی وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وجلې دی. د هند انتظام لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یاد ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او د هغه یو ملګری یې د تیر ګل په ورځ په سرینګر کې په یو پټنځای کې ووجل. د امریکا سینټ غړو پوښتنه راپورته کړې ده چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف خونه ده شوې. دا راز د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویلي دوی د دې پوښتنې جاج اخلي. او ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی دی چې د روانې میاشتې په شلمه نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا ګرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې وکړي.
د منور شان لند خبرونه تاسو واریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دی.
د انګریزي ژبې ډن رسپانه خپل ادارې کې لیکي په یو داسې ورځ چې پاکستان په خپله خاوره په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر وجنې په اړه خپل رد عمل ښودلو لپاره ټکی لټول. په تهران کې د هند، ایران او د افغانستان مشرانو یو اقتصادي معاهده باندې لاسلیک کولو. ادارې په وینا په همدغه ورځ د ایران ولسمشر خپل خطاب کې ویلي وو چې تهران، نوې ډیلی او کابل لخوا دا یو اهم پیغام دی چې د سیمې ملکونو لپاره د ودې لار په ګډ کومک او د علاقایي مواقعو په ذریعه ځي. ادارې وایي تیرې څه مودې راسې پاکستان خپل ګاونډیانو نه ځان لپاتې شوی دی. چا بهر او د دینه جوړیدونکي رابطې د یو چیلنج په توګه قتل کېدی شي. ادارې وایي زموږ په سیمه کې ډېرې مواقع دي او دا مواقع د تجارت نه واخلي تر توانایي پورې دي. ادارې په وینا د دې مواقعو لپاره د پاکستان جغرافیه یو اهم اساس ده، خو که زموږ په خارجي تعلقاتو بدګماني یا د شک غلبه نه وي. ادارې اخري کلی کې چې په بدلیدونکي علاقایي صورتحال کې د کومک نه زیاتې ګټې ترلاسه کیږي او دښمنۍ او شخړې صرف ملک د ترقې نه ودروي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې په خیبر پختونخوا کې پولیس محکمې او حکومت سره کومک کوونکي مشرانو وژنه د وسلوالو انتقامي کاروایی ده او که د ترهګرۍ د پیښو نوې منصوبه بندي. وجوهات کې څه هم وي، خو د دې مخنیوي لپاره فوري اقداماتو ضرورت دی. ادارې وایي د سوات په منګوري کې د امن کمیټې د غړي وژل د ترهګرۍ تازه پیښه ده. د سنه د وسلوالو د نورو علاقو په شان په سوات کې هم د خپلې موجودګۍ د احساس سور کولو کوشش دی. ادارې زیاتوي چې د داسې پیښو په مکمل توګه مخنیوي به ګران وي، خو د داسې بېوسۍ ګنجایش هم نشته چې وسلوال یو هدف کوي. ادارې په وینا د اندېښنې وړ خبره داده چې دا وسلوال د حملې کولو نه مخکې هم نشي ودرول کېدی او د ډسو نه پس هم دوی نه نیول کېږي. ادارې وایي پولیس سره د مخکې په نسبت اوس ډېر سهولیات او ټکنالوژي ده، د څه په ذریعه دوی وسلوال عناصر نیولی شي. ادارې اخري کلي کې که دا ممکنه نه وي نو پولیس منصوبه بندۍ سره د یو پیښې ذمهوارانو خلاف کاروایی کولی شي. پولیس له روایتي سستۍ نه کار نه دی اخیستل په کار، په دې کمزورۍ د کابو موندلو بغیر د ښه والي توقع نشي کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د القاعده په خاني مشر اسامه بن لادن رستو د ملا منصور په نخه کولو سره امریکا پاکستان ته واضح پیغام ورکړی دی چې د دوی د قاعده سمه نه ده چې ګواکې دوی د وسلوالو مشرانو ته د پټېدو اسانتیاوې نه دي ورکړي. نجیب عامر د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي چې د ډرون الوتکې په واسطه په بلوچستان کې د مولا اختر محمد منصور په نخښه کولو امریکا پاکستان ته یو واضح پیغام ورکړی دی. ورسپاڼه لیکي دا واضح نه ده چې امریکا څنګه دغه هر څه معلوم کړل چې د طالبانو مشر د ایران نه پاکستان ته اوړېدلې، خو کېدای شي د ټلیفوني مکالمو د ثبت او د سرچینو د معلوماتو له مخې دا کار کړی وي. ورسپاڼه لیکي امریکایي او اروپایي چارواکي ګڼي چې پاکستان هم په دې کار کې مرسته کړې ده. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مولا منصور په نخښه کول یو مهم پرمختګ بللی، خو دغه برید د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچن اړیکو انځور هم وړاندې کوي. اژانس لیکي په 2011 کال کې د پاکستان په خاوره کې د اسامه بن لادن له نخښه کولو وروسته آیا امریکایي ولسمشر خپلو سرتیرو ته په پاکستان کې د پوځي مداخلت اجازه ورکړې. ورسپاڼه لیکي د حقیقت چې د طالبانو مشر په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوو د پاکستان د هغو اداګانو سره په ټکر کې دی چې وایي دوی د طالبانو مشرانو ته پناه نه ده ورکړې. نیویارک ټایمز لیکي اوباما د پاکستان په خاوره د مولا منصور په نخښه کولو هیڅ ډول بخښنه ونه غوښته او ویل چې دا د ځان ساتنې یوه ساده پیښه وه. ورسپاڼه انګیري چې د دې کار په ترسره کولو د امریکا ولسمشر د خپلو خلکو د خوندیتوب پیغام ورکړی دی.
داو نجیب عامر. وال سټریټ جرنل کې ایران، افغانستان او هند د ایران چابهار بندر په ترانزیټي مرکز ته بدلولو درې اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي د سولې او ثبات لپاره نوې لارې جوړول د دوی ګډ مقصدونه دي او یاده معاهده د سیمې حالات بدلول شي. د مقالې سنې نورې برخې د یوې لنډې د مېرستاورو. وال سټریټ جرنل کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګل پرس له ایرانی چارواکو سره د راهداري پروژې یو معاهده لاسلیک کړه. د دې معاهده له مخې به یو نوې لار د ایران د چابهار بندرګاه څخه د تیرېدو وروسته تر افغانستانه جوړیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي د سولې او ثبات لپاره نوې لارې جوړول د دوی مشترکه مقصدونه دي. نوموړي زیاته کړه چې دا معاهده د سیمې حالات بدلولی شي او د هند، ایران او افغانستان لپاره د دوستۍ او داسې ماحول جوړولی شي چې یاد هېوادونه یې مستحق دي او ارمان یې کوي. مقاله لیکي دا معاهده په داسې وخت کې شوې ده چې چین په پاکستان کې د شپږ سلویښت ارب ډالرو په ارزښت د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور جوړوي. هند د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په پروژه کې پلانجمنه سیمه کشمیر کې د تعمیراتي کارونو مخالفت کوي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې چین با په گوادر کې صنعتي مرکزونه جوړوي او دایي انتظام به چلوي، خو په چابهار کې هند په ډېر لږو کارونو کې شامل دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د هیواد او ایران ترمنځ تر معاهدې لاندې به نیو دلی په چابهار کې د 2.25 میلیونه ډالرو په ارزښت دوه ټنلونه او د سمندري جاسونو ودرولو 500 ځایونه جوړوي. د وزیر اعظم نریندر مودي لخوا د اعلامیې تر مخه نورې 3.25 میلیونه ډالر به د بندرګاه په نور تعمیراتي کارونو لګول کیږي. ورسپاڼه لیکي په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې چابهار او گوادر به د مقابلې پر ځای د یو بل لپاره د مرستو ورکولو یا د ملګرتیا کردار ترسره کړي. مقاله لیکي هند په میلیونونو ډالر مرستې افغانستان ته ورکوي. په دسمبر میاشت کې وزیر اعظم مودي د کابل ولسی جرګې د نوې ودانۍ پرانیسته وکړه چې د هند لخوا په 90 میلیونه ډالر جوړه شوې ده. ورسپاڼه لیکي په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له وجې په چابهار کې د سرمایه کاری کارونه د 1300 کالونو راهیسې د ځنډ ښکار وو. د امریکا په دغو اقتصادي بندیزونو کې سخت کالزنې له ایرانه لرې کړل شوې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ډان ورځپاڼې په یوې مقاله کې په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع ته کتنه شوې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیزونه مخکې شوي دي، خو په عملي توګه تر اوسه څه نه دي تر سترګو شوي. ورځپاڼه لیکي انتخاباتي اصلاحات هغه څه دي چې په هیواد کې غوښتنه کیږي. ورځپاڼه دا اصلاحات د راتلونکو انتخاباتو لپاره ضروري بولي. د مقالې نورې برخې درته ملیحه امیرزاده وایي.
ډان ورځپاڼه لیکي په آئین کې د 13 ترمیم باوجود 13مه قومي اسمبلی په دې کې پاتې راغلې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیزونو ته قانوني شکل ورکړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن د خلکو د استازیتوب قانون کې په 24 ترمیمونو مشتمل د یو پیکیج وړاندیز ورکړی، خو د 2013 کال په مارچ میاشت کې د هغه وخت قومي اسمبلی په دغو اصلاحاتو بحث هم ونه کړ. د 2014 کال د مئی د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د دغو اصلاحاتو نشواله د بدنظمۍ سبب شو. رسپانه لیکي بیانوي حکومت هم ترغې پسندید کې سره انتخاباتي اصلاحاتو ته توجه ورنکړه تر څو چې په اسلام آباد کې د دغو اصلاحاتو غوښتنه مخې ته راغله. د دې مقصد لپاره حکومت په جولای 2014 کال کې د اصلاحاتو په مقصد پارلماني کمیټي هغه وخت جوړ کړه کله چې پاکستان تحریک انصاف لاول نه احتجاج شروع کړی و. رسپانه لیکي دغه کمیټه د دې باوجود په 22 میاشتو کې هم کار سر ته نه دی رسولی چې یوازې درې میاشتې ورته ورکړل شوې وې. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د روان کال په جون میاشت کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن څلورو موجوده غړو د کار موده ختمیږي. د مئی پر 18 د یو آئینی ترمیم تجویز ورکړی دی. دغه ترمیم د چیف الیکشن کمیشنر او د پاکستان الیکشن کمیشن د غړو لوړتیا سره تړلې دی. رسپانه لیکي د دې لپاره قومي اسمبلی په تادی کې 22 آئینی ترمیم منظور کړ. تر اوسه پانی په خبره په دومره لوی آئینی ترمیم ټول پارلمان ته د بحث کولو موقع ورکول پکار و. رسپانه لیکي د موجوده اسمبلی دوه کاله پاتې دي نو پکار ده چې پارلماني کمیټې د یو بل په شکل کې اصلاحات د پارلمان مخې ته کیږدي. رسپانه دا ضروري بولي چې په راتلونکو انتخاباتو کې امیدواران په کمپینونو له زیاتو پیسو لګولو نه منع کړل شي. که څه هم د قومي اسمبلی امیدوار لپاره دغه حد 15 لکه او د صوبایي اسمبلی امیدوار لپاره 10 لکه دی، خو بیا هم د هغوی خرچې د مقرره حد نه سیوا وي. رسپانه لیکي په انتخاباتي کمپینونو کې امیدواران په الیکټرانیک میډیا په اعلانونو ډیره خرچه کوي نو پکار ده چې دغه لپاره د هم څه قانون موجود وي. رسپانه لیکي د انتخاباتو عمله هم زیاتره د ځایي سیاستوالانو په خوښه راځي نو پکار ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن هم د داسې کارکوونکو خلاف کاروایی وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
ډان ورځپاڼې په یوې ادارې کې لیکلي دي چې تر جنگ وروسته تر ټولو ګران کار دا دی چې لکبلي سیمونه بې کوره شوي خلک یو ځل بیا په خپلو سیمو کې آباد کړل شي او اسانتیاوې ورته ورکړل شي. د ادارې نور مهم ټکي درته شاهین بنیره وایي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته ضرورت د دې خبرې دی چې دغلته د اقتصادي پرمختیا، ټولنیز جوړښت، صحت او روغتیا د اسانتیاو سره سره د سړکونو د جوړولو منصوبې جوړې او عملی شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ ویلي دي چې اوس هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه په زرګونو کورنۍ بې کوره دي. د ادارې په وینا په دغه سیمه کې د اقتصادي پرمختیا او په انسانانو د سرمایه کارۍ نه بغیر د ترهګرۍ مخنیوي نشي کېدی. دغه شان د جنوبي وزیرستان نه د تیرو شپږو کالو راهیسې لوی شمېر خلک بې کوره دي. په سیمه کې د امنیت او اقتصادي وضع د خرابېدو له کبله ډېر خلک خپلو کورونو ته نشي ستنېدی. ډېر محسود کډوال داسې دي چې د خپلو ورانه شوو کورونو معاوضه یې هم لا نه ده ترلاسه کړې. سړکونه، صحت او د تعلیم ډانچه ورانه پرته ده او د خلکو کورونه ویشل شوي دي. د دې سره سره اوس هم په ډېرو سیمو کې کرفیو عملي کیږي چې ورسره خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا د جنگ وروسته تر ټولو ګران کار دا دی چې خلک یو ځل بیا په خپلو سیمو کې آباد کړل شي او اسانتیاوې ورته ورکړل شي. سره د دې چې حکومت په ځینو سیمو کې سروېګانې کړې هم دي، خو بیا هم د خلکو تاوانونه نه دي پوره شوي. دا اوس د ولسي حکومت ذمواري ده چې راوړاندې شي، ړنګه شوې ډانچه بیا جوړه کړي او د خلکو د باور ډېرولو لپاره کار وکړي. د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې پوځ او ولسي حکومت په شریکه کار ته غاړه کیدی.
داو شاین بنیری په لوګر کې د ملي پیوستون د برنامو په چوکاټ کې د 2.8 میلیون افغانو په لګښت د اوبو د 1400 کانالونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د یادو کانالونو ټول اوږدوالی 6.75 کیلومتره ته رسیږي. کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي. د افغانستان د کلو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په لوګر کې د یادو پروژو د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې موده کې به په یادو پروژو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار کولو زمینې برابره شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې اورو.
د سه شنبې په ورځ د لوګر ولایت په مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې د اوبو د 1400 کانالونو د جوړولو کار پیل شو. یاد کانالونه چې خواوشا 300 کیلومتر اوږدوالی لري د ملي پیوستون پروګرام له لارې ورباندې 2.8 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د اوبو د کانالونو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې کار څخه یې موخه زرګونو کسانو ته کار پیدا کول او د دې ترڅنګ د اوبو سم مدیریت او د کانالونو په مسیر کې د اوبو د ضایعاتو مخنیوی دی.
شپارس ویلی یا کانالونا چه پتود دی 300 کلومتر کیگی ایدیو احیا باسازی پا مدن شکت را بارو پا دی بانی 200 کلومتر افغانیم خطو ایدیو ویلو با طول سربندونا تقسیمات مندی در طول با اصلی تو بجوری گی او دیو پو با یو معصر مدیریت کیگی تقریبا حدود 3,250 جیره با علاوه لدر کمتر که چهو سرخون رکی اضافه خرو گزی.
در کلو در پراختی وزیر ولاندی ویل چه پا دی سر با دخل کو اقتصاد بوده و که او کرنیز محصولات به بهتر او ډیر شي. د لوګر والی حلیم فدایی د پروژو له اقتصادي ګټو سربیره د یاد ولایت پر امنیت د پروژو تاثیر ته اشاره وکړه او زیاته کړه
امنیت یوازې په جنگ نه راځي. د دې کانالونو کې چې کله 15,000 ماهر او 55,000 غیر ماهر کارکوونکي په کار باندې بوخت شول، په خپله باندې بېکاره خلک د مخالفینو له صفونه راجدا کېږي او امنیت راځي او له بل پلوه سقیما قرارداد له ولس سره له شوراګانو سره شوی.
په لوګر کې د ملي پیوستون د برنامې مشر انجینر ظفرخان وایي چې دا برنامه به 322 کلی تر پوښښ لاندې راولي.
په مجموعي ډول باندې له دغو کانالونو 15,000 کورنۍ د دې نه کوي ګټه اخلي. یو سلوناتیا انکشافي شوراګانې چې موږ سي ډي سي ورته وایو دا تر پوښښ لاندې راولي چې دغه یو سلوناتیا شوراګانې 322 کلی لري. اصلي هدف دا ده چې د دغې پروژې چې د زراعتي اوبو کې ضایعاتو مخه ونیول سي، د اوبو اندازه تر 1500 پورې په هغه کې زیادت راسي.
د یادول وړ ده چې په لوګر کې د ملي پیوستون تر اوسه 1514 پروژې په بیلابیلو برخو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلي او په زرګونو ځوانانو ته پکې کاري فرصتونه برابر شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانی په یو لیکنه کې په هیواد کې د معیاري تعلیم د نشتوالي ستونزه یاده شوې. د لیکنې تر مخه د ماشومانو په درسي کتابونو کې داغي د سلمي فکری روزنې ټکی ته باید ډیر پام وکړل شي. د لیکنې ځینې نورې برخې د هارون باچان اورو.
د اکسپرس ټریبیون رسپانی لیکنه وایي په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې د وګړي بې سوادي د هغې هیواد د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. دا خبره هم د ډیرو خلکو په خوله ده چې د پاکستان د اکثرو مسایلو تر شا غټ لامل د خلکو ترمنځ د تعلیم کمی دی. خو لیکنه وایي چې که موږ دغه مسلو ته ځیر شو نو معلومه به شي چې د تعلیم یا سواد نشتوالی تر ټولو لویه وجه نه ده. که د پاناما اسنادو او یا په حکومتي ادارو کې د فساد په څیر موضوعات یاد کو نو خبره ښکاره ده چې دا مسلې بې سواد خلکو نه بلکې په هر لحاظ تعلیم یافته او هغو زیږولي دي. په لیکنه کې د پاکستاني سکولونو په درسي کتابونو او د هغوی د زده کړې په نظام کې یو شمېر نیمګړتیاوې په ګوته شوې دي. لیکنه وایي دا د خوشحالۍ ځای دی چې ډیری خلک د تعلیم پر اهمیت زور راوړي، خو دا بیا ډیره بده ده چې پر دې خبره نه کیږي چې ماشومانو ته باید کوم رقم تعلیم او په څه ډول ورکړل شي. پر دې خبره هم ټینګار کیږي چې د ماشومانو لپاره باید د سکولونو شمېر ډیر کړل شي، خو دا موضوع بیا له پامه غورځول کیږي چې په ښوونځیو کې د ماشومانو د تعلیمي او فکري روزنې لپاره کومې لارې چارې باید خپلې کړل شي. موږ باید دا موضوع درک کړو چې خبره د ماشومانو په تعلیم کې نه بلکې هغوی ته د معیاري تعلیم په ورکولو کې ده. په دې لړ کې په درسي کتابونو کې اصلاحات راوړل او استادانو ته د ښوونې د نویو میتودونو روزنه ورکول ډیر مهم دي. دا هم اړین دي چې حکومت د سکولونو د هغو استادانو پر وړاندې سخت چلند وکړي چې خپل کار په سمه توګه نه کوي. لیکنه زیاتوي د تعلیم اهمیت د سکولونو د ودانیو جوړولو پر ځای په دې کې دی چې له یوه ښوونځي وتونکي ماشوم د ټولنې لپاره څومره ګټور تمامېدای شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو مشال ریډیو تاسو ری د شمالي وزیرستان سپینوام کې میشت واپس للی خلک د صحت سہولتونو د نشټوالي سره مخامخ دی. دیوای سیمه کې د لشمینیا او ملیریا ناروغان زیات شوي دي، خو دوی د صحت سہولتونو ته رسایي نه لري. عمر دراز وزیر پری رپورت لري.
د سپینوام اوسیدونکي ګل میر خان د سیمه نه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل
دے ہیلتھ کی مازو کیم فیسلٹی دی آ دے نس پر بار کی ویلے سے دی ہسپتالیاں ان سا پرائیویٹ تو نہ سا مازو گھر میں مو سمدائی بجلی نے بھی دے وجنا کی مازو لسمینیا بیماری دی سر سمجھ دو ور سرا ملریا ہڈر جو تا کو گا دو روزنا جی کی مازو یو پرائیویٹ کلینک دا ڈیلی کو نیت بندے کے ساتھ دی مورن صرف دے لسمینیا ہونا سی دا صرف دے تاسیس کی نو پھایو کرو اسلو ولا ہا دا گاتے ولئی تو حل دیر ہونا پا غضب دے تکلیف تے ورنہ
لیاقت خان وائی په زیات شمیر کې ماشومان لشمینیا ناروغي متاثره کړي خو دې لړکې د صحت سہولتونه نه لري
ټول هغه ته مسله خو د دې کې د میستا د ال ایچ وی الی ډی ډاکټر دوه هغه سره سره چې کومه د صحت سره تړلې به مورې دي لکه هغه ملیریا او لشمینیا ګندګي او دا شای نه ډېر ځوتي کچره په دا علاقې چیرته سپری او دا شای نه استعمال نشي دغه ماشومونه مکمل چا پیز خارو پی دی او چا سترگی خارو پی دی ریکارڈ منے مو پکلی شے تو دو دو نیم ساو مشمون دی چا غی مترا ریکارڈ ویڈیو خوشتا
زین اللہ چے تحصیل سپینوام کے شخصی شفاخانہ لری او د شوی تحصیل پر روختون کے ڈیوٹی کڑی وائی چے مشمان او انجون لشمینیا ماشے دا چی چلونا متاثر شوی چے پا شخصی توگای دا غلطا علاج کی گی او دا دے دا مخنیوی لپر آغا سہولتونا نشتا کم چے پکار دی
دے مطلب جود کسی نرزی گنا دلشمینی اولا ایم وڑی بچی بھی گنا غیر مخ دم رخ روفی جا خل دے بنافرت ہے منا گو او را دیر غوری دیتا چو کارڈر سپیشل گئی مالا جاسان خیلے نا او دے سوے نا او دے تا خیلے نا بلا او دیکی مسپتال منے چیر چیر دو لگا آغا مطلب یک کمپلیٹ ندے سہولت یستا نکشے ایم وڑا بچی جا دو چاپ پیدا سرویشی برسندہ کری راگو آغا تا حبر
پدے اڑا مجکلا د شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل سملاسی با د سیمه رپورٹ اخلی او ضرورت په مطابق با ورتا مخصوص ٹیم او صحت سہولیات برابر کړي دا یادونه ده چې شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو کې اول نه موجود او رستا واپس لیگل شوی مختلف سیمو تا زرگونا خلق وقت پا وقت پلو سیمو که دا صحت سہولتونو دا نشوالی شکایتو نکڑی پولیٹیکل انتظامی آوائی رو رو با دا خلقو ستونزه هواری شی او دوی پا دی لڑکی متوجه دی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو ته د بنیرو ملکنډ په پوله پروت د کنګر ګلې کلی اوسیدونکو 20 کلن ځوان احمد موسی سالار که څه هم په سترګو نه ویني خو بیا هم په خپل مورنۍ ژبه کې په پښتو کې شاعري کوي. که څه هم په ماشوموالي کې د سالار تر یې روغې وي خو د وخت په تیریدو د ډاکټرانو د عملیاتو له کبله د سترګو نظر له لاسه ورکړی دی. نوموړی وایي د شاوخوا اووه کالونو تر درملنې وروسته یې هم د سترګو نظر نه دی سم شوی. اوس ډاکټران ورته له هېواده بهر د علاج مشوره ورکوي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د کراچۍ په یو روغتون کې له احمد موسی سالار سره تر خبرو وروسته رپورت جوړ کړی دی چې دغه په غږ پیلي کې
د زړه په ویرانه کې مې جوړ شور نشي جانانا نور ستا د محبت را پورې ور نشي جانانا تصویر را لرا کو هر کې دایره ته ویل د کلی په لوګو کې درنه تور نشي جانانا.
دا غږ او شعرونه د ځوان شاعر احمد موسی سالار دي. څوک چې د سترګو بینایی نه لري دی وایي چې د 2009 میلادي کال راهسي په کراچۍ کې د یو ډاکټر نه د خپل سترګو علاج کوي او تر دې دمه یې سلور اپریشنې کړي دي خو بینایی یې بیرته لا نه راغلي.
کله نه چې زما نظر ختم شو مالته کې یو ډاکټر ته وښولو ما په پېښور کې هغه کراچۍ ته پرې کړم. دلته کې کراچۍ کې یو حشمانی نومي هسپتال دی هغه کې د ډاکټر محمد ادریس تیرے پر کڑو مغه زما دل تک علاج شروع کو اغه نو مخ کی یو دوه ډاکټر نور دو کتل مغه تیر پر شوم خو غیو چې دغه ډاکټر کای تقریبا اغه د یو اپریشن 2.5 لک روپۍ اغستلې و. تر اوسه پورې زما سلور اپریشن شوی دی په دغه هسپتال کې او دغه علاج تل کروان دي د 10-12 لک روپۍ پورې لګیدلې.
سالار د وړوکوالی نه شاعری کوي خو د 2009 نه وړاندې لیکلي مواد ته ورک شوی او وایي چې اوس کلا شعر لیکینو په خپل موبایل کې خوندي کی. د سره سره د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ورته د ځوان شاعر په توګه یو جایزه هم ورکړې شوې.
د 2009 نه وروسته چې ما کوم شاعري کړې ده هغه زما سره محفوظ ده. شعر چې کله ما ته راشي یا آمد وشي نو په خپل موبایل کې د ځان سره ریکارډ کوم او بیا زما د تره زوی د سید الرحمن هغه مال لیکي او مال سنبالوي. هغه ځلته کې په بنیاد کې د یو تنظیم سره تړون لرم. هغه تنظیم ته څه پامونه راغلي چې شاعران دې دا ډک کی چا سلیکشن وشي نو ما هغې لپاره پام ډک او ولېږلو مې او پای کې زما سلیکشن وشو. نو کوم چې هلته کې یوت ایوارډ هغه ما ته میلاو شو د ثقافت کی زندہ امین نوم سره او هغه ما په 2000 او شپاړسم کې ترلاسه کو.
د غزوان شاعر وایي چې پلاری استاذی کی او تر خپل وسه هڅه کوي چې علاج وکي خو کله پاکستان د نن علاج ممکن نشو نو بیا به د لپاره د سترګو علاج کول ګران شي.
او په پاکستان کې چې کوم هدا پوری ممکن نه نو تقریبا د دې علاج لري زما پلار وایي چې ان شاء الله دا موږ به پورته ولې موږ به کولای شو. پاکستان نه بار شو نو کېدای شي بیا موږ نشو کولای. ما ته ډاکټرانو وینا کړې ده چې په مختلف ملکونو کې امریکا کې او داسې یو څو نو ملکونو دي چې پای کې ادي اپریشن روان دي.
احمد موسی سالار وایي چې د مطالعې شوق لرم او اوس هم د پښتو مجلې ګوري. دی وایي چې اوس ورته پلار د پښتو کتابونه او مجلې لولي او دی اوري خو هیله مند دی چې یو ورځ به بیا په خپله دغه کتابونه او مجلې لولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو د 20 کلن احمد موسی سالار خبرې اوریدلې چې پسترګو نه ویني. اوس هم پسترګو معذوره د یو هنرمند فرید فریاد په غږ کې دا سندره اورو. د مشال لیډیو خپرونې بعد دوام لري.
خپل یار غړې جانا نو خپل یار پور راشه گلان پڑے لالیا نو گلزار پور رشا دلدار پورے رشاں